یوازنی مرکز د معتادینو بستری خدمتونه بند کړل.
د 4000 څخه 5000 په مابین کې دوه اندازه مریضان مشتدوي کړی دي. دا روغتون د 40 کیږي چې موږ د ناروغانو د بستر خدمات یې موږ بند کړی دي.
دا چې د ماشومانو د سوی شکل یا نمګړي پرمختګ لاملونه څه دي، په دې اړه مو د نشئی موادو د درملنې له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې ده.
کله چې ماشوم د مور په ګیډه کې وي، د پرنګړې توګه رشت کوي، یعنی مثلا لپچاک د کامچاک د قلب سوری سګي مشکل لري.
تفیدا محمد په نوم یو معتاد وایي، 15 کال کیږي چې بچانه او کورنۍ مینه دلیدلې.
15 مرمۍ لګېدلې، او اوس هم 15 مرمۍ په اناس کې باندې درې په کورنۍ کې باندې عملیات سره ما څه سره اتیا کور ګنده ده.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اشرفه، بله کومندان صاحب،
په دې ښځه کې خامخا څه فساد شته. دا ښځه له ماشومانو سره موټر ته پورته کړه، چوزیه ته بوزو.
سمه ده کومندان صاحب، مخکې شه.
کومندان صاحب، تاسو زموږ بیچاره ګانه نه څه غواړئ؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د کوکنارو کښت منع کولو بېوزلي ډېره کړې ده. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې بزګرو ته تر اوسه بدیل کښت په واک کې نه دی ورکړل سوی، او د بدیل کښت په نشتوالي کې په دې سیمو کې بېوزلي هم ډېره سوې ده. بزګران وایي که څه هم له دوی سره ژمنه سوې وه چې د کوکنارو د نه کرلو په صورت کې به له دوی سره مرستې وشي، خو اوس چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو نږدې 15 میاشتې تیرې سوي، له دوی سره دا مرستې نه دي سوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د مخکنیو کوکنارو کښت صفر سوي، خو تر اوسه د دې فصل په اړه د طالبانو حکومت یا بهرنۍ ادارې د کوکنارو د کښت او راټولو سوو تاریاکو د اندازې په اړه رسمي شمیرې نه دي خپرې کړې. اوس ملګري ملتونه وایي چې د کوکنارو کښت منع کولو د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د بزګرو پر ټولنیز او اقتصادي ژوند ناوړه اغېزې کړې دي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا UNODC په یوه ټویټ کې ویلي چې د کوکنارو د بدیل کښت نه برابرولو او له بزګرو سره د مرستو نه کولو پرته د کوکنارو د کښت منع کولو بېوزلي ډېره کړې ده. د افغانستان په جنوب کې هم بزګران شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو 15 میاشتې وروسته بیا هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرسته نه ده سوې. د سفیر خان په نوم د روزګان ولایت دهراود ولسوالۍ یو بزګر ازادي راډیو ته وویل، په تیر فصل کې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت ویجاړ کړ، خو دته هیڅ ډول بدیل ور نه کړ.
درې جری په تیرا کې وکړی وه طالبان را لګر جی رسمار دوه لاکې په تیرا کې مصرف کړی وو، اته تنه پامیل را پسې دی د دې سر په راستې یوازې زه هره ورځ پورې وړي راته ولاړې 2000 ټکې موټرګا ټلیفون دا خو ګر پورې وړو راته وړي دي اوس مجبور یم چې خپل سره یو خپل مځکه به خرڅوم.
د هلمند ولایت په ځینو سیمو کې بزګران وایي چې دوی د طالبانو په خوښه کوکنار نه دي کرلي، خو د طالبانو حکومت له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. شفیع الله هم له دغه ډول بزګرانو څخه دی. دا ازادي راډیو ته وویل، د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې دوه ګونی چلند کوي.
اوس مخ پر یوه خواله نه ګرځي، لس کسه پامیل کور راپسې دی، پورونه مو کړي وه، مصرفونه مو کړي وه، دا وسګر د ډوډۍ غواړي شی نشته. د لس کسه پامیل سرپرستي یوازې زما په غاړه ده. اوس یې نه توجه راته کړې ده، نه د بدلي معاشات راته برابر کړي دي. چې واسطه لري د غو دا ګردو دا پاته دي وروره، چې واسطه نه لري هغه بس مات شول.
که څه هم ملګرو ملتونو د افغانستان د پخواني حکومت په همکارۍ هر کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو راټولولو د وضعیت په اړه راپور خپراوه، خو له یوه کال راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، هیڅ یوې معتبرې کورنۍ او بهرنۍ ادارې په دې اړه راپور نه دی خپور کړی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي له بدیلو مرستو پرته په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بېوزلي ډېره کړې ده.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@referl.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کندهار کې د معتادینو د درملنې یوازنی مرکز د امکاناتو د نشټوالي له امله بستري خدمتونه بند کړل. په دې ولایت کې دا مهال د معتادینو د درملنې کوم دولتي روغتون نشته، خو د ګوتو په شمیر خصوصي روغتیايي مرکزونه شته چې د پیسو په بدل کې د معتادینو درملنه کوي. د طالبان حکومت معتادین د کندهار ولایت په مرکزی زندان کې ساتي چې د معتادینو د درملنې کارپوهان دغه ډول درملنه غیر معیاري بولي. د موضوع نور جزئیات په د صادق رښتینی په راپور کې واورو.
په دې بیا بستریز روغتیايي مرکز کې چې ل لس کلونو راهیسې په کندهار کې فعالیت درلود، د شاوخوا 15,000 په نشه د روږدو کسانو درملنه یې کړې. دلته د نشې توکو څخه د خلاصون طبي لارې چارې عملي کېدې چې ټول مصارف یې د دولت له بودیجې څخه ورکول کېدل، خو په وروستیو کې د امکاناتو نشتوالي د دې مرکز دروازې د ناروغانو پر مخ وتړلې. ډاکټر زمان د معتادینو د درملنې د مرکز مشر:
د 4,000 څخه د 5,000 په مابین کې دوه اندازه مریضان موږ ته دی کړی دي. دا روغتون د شلو ورځې کېږي چې موږ د روغانو د بستر خدمات یې موږ بند کړي دي. عمومي او پی ټي مریضان راځي کېدای شي هغو ته خدمات وکړو، خو د بستر خدمات یې موږ بند کړي دي. هغه د غذایي موادو د مصارفو نشتوالی دي. پخوا د هسپتال چې وو دایمي روغتیا وزارت انکشافي بودیجې څخه وو، چون نظام واوښتی نوې سموسات هم په دې پروګرام سره کوم خاص دلچسپي تر اوسه پرې نه لري.
د معتادینو د بیا بستریز روغتون دغه مسول وایي دوی د خپل حکومت د روغتیا له وزارت سره موضوع شریکه کړي او هغوی د ملاتړ ډاډ ورکړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمن کېدو سره په نشه روږدي کسان تر ډیره په زندانونو کې د درملنې په موخه ساتل کیږي، خو یو شمېر روغتیا پالان بیا د زور لاري د نشي توکو د خلاصون طریقه اصلي چاره نه بولي. ډاکټر نجیب الله دوز د معتادینو د درملنې د یو خصوصي مرکز مشر:
د ډار څخه خبرې د سومر د پاره پریږ دي، ته سوچې دا غسري تر نظارت لاندې یا مثلا کرنت کړي، خو دا د پرمننت علاج دته نسواله کې د شارټ ټرم علاج.
معتادین هم وایي چې دوی نشه په زور نه پریږدي، بلکې دا کار په تدریجي درملنه او رضا کولای شي. اجقاری د درملنې لاندې معتاد:
زه دا ډاکټر ته خپل ځم، خپل راځم، پر لاري زر رقم نشي پرتیږي وخت ګورم نه ولا چې دې راګر د مینه محبت دې ازما سره کینو، زما ته دا یاد لري دا شرم دریږي، زین نه کوم بیا دا نشه.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر اختیا سرپرست رئیس ډاکټر جلال الدین عظیمی وایي دوی هڅه کوي چې د وزارت او بهرنیو موسسو په مرسته د معتادینو د درملنې تړلې مرکز بیرته پرانیزي.
د وزارت په سطحه پر دې باندې کار شوی دی. موږ ته کوم معلومات رسیدلې دي چې ډونر هم ورته پیدا شوی دی، هغه علاقه منځ شوی چې دغه روغتون بیرته د بخوا په شان فعال کړي چې خپل دوامدار ته خپل مریضان ولري.
په کندهار کې د مهال په نشه د روږدو کسانو د درملنې د ګوتو پشمیر خصوصي مرکزونه شته چې د پیسو په بدل کې خدمات لري، خو د طالبانو حکومت په نشه روږدي کسان د دغه ولایت په مرکزی زندان کې ساتي چې روغتیا پالان بیا پر دغه ډول درملنه نیوکه لري.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې په کندهار کې د معتادینو د درملنې یوازنی مرکز د معتادینو بستري خدمتونه بند کړل.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه دایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتات دیږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربېره په 0.5 FM صفو باندې هم اوریدلای شئ. طبي ډاکټران وایي چې د نشئی موادو استعمال د مور په ګیډه کې د ماشوم د سوی شکل یا نیمګړی پرمختګ لامل ګرځي چې د داسې ماشومانو درملنه ناشونی او یا ډیر ستونزمن کار دی. دا چې د ماشومانو د سوی شکل یا نیمګړی پرمختګ لاملونه څه دي، د امیدوارۍ په کومه مرحله کې د نشئی موادو استعمال د سوی شکل سبب کیږي، او څنګه کولای شو چې په معتادو امیدوارو میندو کې د دې ستونزې مخنیوی وکړو، په دې اړه مو د نشئی موادو د درملنې له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلی چې د ماشومانو سوی شکل یا نیمګړی پرمختګ څه ته وایي.
سوی شکل یا نیمګړی پیشرفت ماشومانو کې د یو عمومی مرض ده چې نه تنها په افغانستان کې، په ټول دنیا کې دا شایع ده. کله چې ماشوم د مور په ګیډه کې وي، دا په نیمګړې توګه رشد کوي، یعنی یو چیرته یو خلا پیدا کیږي چې په دې کې مثلا لپچاک ده، کامچاک ده، سترګې، غاښونه، د ټول آزاد بدن، حتی داسې لیدلی چې قلب سوری، سږی مشکل لري. نو دا غیر موزون او غیر مؤثر رشد په داخل د جنین یا داخل د مور په ګیډه کې د یو ماشوم چې کله چې هغه ولادت کوي یا دنیا ته راځي، یو خاص نیمګړتیاوې د یو بدن لري، هغه ته سوی شکل وایي.
د ماشوم د سوی شکل یا د دې خاصو نیمګړتیاو عوامل څه دي؟
اول عوامل جینیټیک عوامل ده، دوم د بدن د ویټامینونو کموالی چې دا په تشکل کې ډیر رول لري، بل عوامل و اسباب حمل په وخت کې بعضې امراض دي دا باعث کېږي، بعضې غلطې دواګانې دي چې هم طبي دواګانې هم مخدره دواګانې کله چې مور استفاده کوي بدون د مشورې نه هغه باعث د سوی شکل کېږي. تبر یو عوامل و اسباب دغه نشئی مواد دي، خوب ګولۍ نه نیولی دی حتی تر میتامفیټامین پورې، مثلا د چارج یا تریاک، هیروین، مورفین، میتادون، بورفنوپرین او شیشه، د ټول مخدره مواد خصوصا د ماشوم تشکل پروسه کې یا د آزاد جوړولو پروسه کې دغه پروسه د مختلفی په کندی سره مواجه کوي، په تخیص سره چي، او دا باید په سوی شکل د ماشوم کېږي.
نشئی مواد ولی د سوی شکل یا د ماشوم د نیمګړتیا لامل ګرځي؟
د مور او د ماشوم په منځ کې یو هغه کوم ارتباطي اله چې دغه پلاسنتا ده. پلاسنتا الله تعالی داسې پیدا کړی چې هغه مؤثرو موادو ته پرېږدي چې د ماشوم بدن ته داخل شي، غذایی مواد و نور، او هغه کوم چې د سوی شکل سبب کیږي یا ماشوم ته ضرر پیښي هغه نه پرېږدي. نو مخدره مواد متاسفانه په مجموع کې داسې هغه کیمیاوي ساختمان د نګانه جوړ شوی چې دغه پلاسنتا عبور کوي. کله چې تیر شو، اول شی چې ده په عصب په تشکل کې، چون دوم په ټول وجود کې د بد اغیزې کوي، او بالاخره سوی شکل تاسې به لیدلی د چا به دغه شونډې داسې دو پلې به وي، لپچاک ورته وي، د چا به هغه کامچاک ورته وي، دغه د خولې دننه دو پلې، سترګې مشکل لري، پزه دوه نیمه وي، چوره به وي، نو مختلف اعضا کې مشکلات پیښي. علت یې دا ده چې کوم هغه پروسه د رشد چې ده دا توقفي یا نیمګړتیا سره دا مواجه کوي، او هغه اعضا او هغه سیستم په صحیح صورت سره رشد نه کوي، هغه همسې خام پاتې کیږي او سو شکل منځته راوړي.
نشئی مواد خو ډیر زیات دي، مختلف ډولونه لري، په دغو کې کوم یو ډیر د ماشوم د نیمګړتیا یا سوی شکل سبب ګرځي؟
هغه نشئی مواد چې ډیر مغلق او پیچلی کیمیاوي ساختمان لري، نو هغه ډیر نقص کې نسبت هغه مواد ته چې مثلا بله کیمیاوي ترکیب یې کم ده، مثلا شیشه یا میتامفیټامین یو ماده ده کله چې وجود ته داخلیږي، دا اصل کې دا باعث د سخت هم کیږي، باعث د سوی شکل هم کیږي. ورپسې هیروین د تریاکو دا دي.
په معتادو ښځو کې د ماشومانو د سوی شکل خطر د امیدوارۍ په کومه مرحله کې ډیر زیات وي؟
هر مرحله ځان ته ځانګړتیاوي لري، هر مرحله ځان ته مشخصات لري. ښځو کې حامله میندو کې اول مرحله یا اول تریمستر چې وي، اول ورځې نه تر درې میاشت پورې، دا چون هغه نطفه سازي ده، او دلته خاص تدابیر الله تعالی نیسي چې ماشوم ته څنګه شکل ورکړي، ټول اعضا او سیستمو ته، یعنی تهداب گذاري دلته کیږي. په دې کې هم ډیر مهم ده، او په دوهم تریمستر کې، دوهم درې میاشت کې هم، نو په اوله میاشت کې دا امیدوارو میندو ته ډیر مضر واقع کیږي، په دې سبب چې هلته نطفه گذاري کیږي د اعضا او د سیستمونو د جوړولو لپاره، اولینه گام دغه درې میاشتې اول ده کله چې تعداد کوکشي تر اخره پورې دغه ټول جوړښت د ماشوم نیمګړتیاوې لري.
د یو مور ته چې هغه نشه کوي یا پلار ته چې هغه نشه کوي دوی ته ستاسو توصیه څه ده؟ هغوی باید څه وکړي چې سوی شکل ماشوم نیمګړی ماشوم دنیا ته رانوړي؟
زما توصیه دا ده مورګانو ته چې یعنی مخدره مواد دا تجارب ثابت کړی دی چې مخدره مواد یو زمینه ساز فاکتور ده د ولادي نیمګړتیاو لپاره د ماشوم. نو په دې سب باندې زما په نظر حتی څوک چې یو دود د سګرټ استفاده وکړي هم په ماشوم په ترکیب کې په پیشرفت کې په رشت کې رول لري. بیا مخدره مواد یو د ډیر مهم عوامل او فاکتورونه دي چې زمینه مساعدې سو اشکال د ولادي د ماشوم ده. نو کله چې ماشوم ولید باید مخدره مواد حتماً ورته توقف ورکړي. توافق ورنکی باعث د ولادي نیمګړتیاو د ماشوم کېږي څه مستقیمي او څه غیر مستقیمي تر څو یو ښه ماشوم جوړي. اما زما په نظر که چیرې د وغوړي چې یو ماشوم دنیا ته راوړي باید درې میاشتې مخکې د مخدره مواد باید ترک کړي. ده په ده دلیل یې دا ده چې هغه کوم تغییرات چې راغلي چې ساختماني تغییرات دي او هورموني تغییرات دي په دغه درې څلور میاشتو کې بیرته خپل عادي حالت ته راځي او کله چې دا ماشوم جوړي هغه رشته او نمو به یې ډېر په علمي شکل سره به وکړي. نو
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې ورده تر روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ فدا محمد تر نشو مخکې ډلیوري کوله خو د بیکار انډیوالانو له عمله په نشو اخته شو او له درود سلویختو کالو راهیسې نشه کوي. فدا محمد چې ټوله سرمایه پر نشو لګولې زیاتوي چې نشو ډیر کمزوری کړی او د نشو له عمله څوک کار نه ورکوي. دا چې دا 15 شپېته کلن بډا نور لڅړ ول سنزو سره مخ ته دا بخپل د لخلې وارو
ما کې سب چې دی موټر ونی ده ما خپل ډېر بخ موټر ونی وکه بیا په دې نشو سره اخته سم ولنه دې موټر ونی سم پاس یو کان په سکوټ کې کار وکي په سکوټ کې بیا زخمی سم ما زخمی ته به سبا کس بو کار پاس ام بل نن د سبا ته نشې لاته شي وایي صاحب پر مخبل پیسې لري به پیسې زارم ام بل د شو کې څه دی بل نن سره نن په منځل است سګریټ مسکور په سګریټ وختم یو اکاډم چرسو دا کاسر په چرس وختاسو نو چرس مې په تاریخ وختاسو تاریخ سو په پولو وختاسو پولو سو په شرح وختاسو نشه مې یو دوه څلور کار کیش په خاص چرسو ما شو د ښکارم زی په کاران دی نشو اول پر اساب و تاثیر کړی بل شړی وی سړی د پیزا ساتي او دوم ما په ټول بدن باندې تاثیر کړی بیا زه چې ما زخمی ام ډیر څنګه هیڅ مرمه لګیدم دا وسم څنګه مرمه په اناس کې باندې درې په پرانی کې باندې عملیات سره ما څه ساتیا کو ګندل زه زخمو دې نشه ډیر زی پکړ تقریبا خام خو صدا کړو په ورسلی تقریبا یو پنځه لس کال کې چې کوس نه امتلی کورنۍ په اړه دې خوښ نو څه چې ما پیسې نه لرم چې ولر سم کوس کاروبار مرسه څوک راکوي نه مرسه کې بار نه کوي په منځ ته یو نه چنده څوک کې بار نه کوي ځکه یو ولا سنه موټر نه لرو په نیم نیم کې ماز ماس دی زه نه شه په خاطر ولا شی ما نه کوي دا کباړې بولې پیسې بولې چې بولې دا موټر ولاندې به خپل ځای نه شه په پیدا کوي دا د ورځې د درس او سلور سره د 15 ساعت په نیم پیدا کوي مې وینم سره په ډوري ورکوي انو لري په نشه ورکوي.
آیا په هدالاست موتاجین ته نور خلکو ډیره پوستک په ناروغي یخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر بریس احمدی معلومات واورو.
متادین چې په کوم ځای کې اوسېږي مثلا د کابل په سیند کې د لختو غاړو کې یا مثلا په ډیرانونو کې دوی ځای لري چې دلته مختلف نوع امتحانات دلته شته دي جلدی امراض دوی ته انتقالیږي او د نور انسانانو پرته دوی په جلدی امراضو ډیر اخته کیږي. مثلا د جلد یو تعداد رښونه دي یا سورنګ اندفاعات چې دوی ته انتقالیږي بلانتانی ناروغي دي مثلا دوی د پیچکاری د لري دغه مواد شیخ په میکروبونو اخته پیشکاری وي بل ته انتقالي او غینه بل ته انتقالیږي په یو درمی یا مردردانی دي چې دوی ته انتقالیږي کوم ساحه کې چې پیشکاری کوي د تمنګ کیموسس وي د جلد کم برخه کې زرقی مواد وي اخلي هغه کاهش د وینې سره مخامخ کیږي او په هغه ساحه کې او توروالی د پوستکي مل سره چې بل اخره د پوستکي لاندې کوم واز ده چې دغه واز ته انتقالیږي او غینه غوخه او ډوکی ته بل اخره دغه ساحه د وزو د منځ تلو سبب ګرځي دا چې بایست یو پرسوب کیږي چې هغه یو التهابی یا یو انتانی حالت دی چې یو میکروب مداخله کوي په مجموع د وینه کې یو مثلا دوی همیشه د یو وچ جلد سره مواجه کیږي چې دا وچ جلد خپله مثلا د یو تکلیف کیږي چې هغه د اگزیما په نوم یادیږي هغه هم خپل عمومي خارښونه تولیدوي بل خارښ د دې باعث کیږي چې بیا غزیان وګره غزیان چې وګره ولا زخم کیږي د هغه د لارې هم دوی یو خلاصه ساحه د میکروب یا د انتان لپاره جوړوي دوی مردار ځایونه کې اوسیږي په ډیرانونو کې اوسیږي په خیرن اوبو کې اوسیږي چې هغې اوبو کې ماشي شته ساري امراض اغېزې کې شته خپله د پیچکارۍ او استعمال د یو نه بل مریض سره دوی کې زیات انتقالیږي دوی خیرن او موادو نه استفاده کوي خوراکي خیرن او موادو نه اخیرن اوبو نه دوی استفاده کوي مجموع کې دغه ټول د بش کېږي چې معتادین ډېر د جلدي میکروبي امراضو نظر نور انسانانو ته ډېر اخته شي
ایا په هیدلاست
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډراما لرو د ډرامې کې صدا شه د چې د زهرا په نوم یو میرمن د سړک پر غاړه ناشته وی او خیرات ټولوي په دې وخت کې پولیس راځي او هغه خپل څلور وړو ماشومان سره له ځان سره بیایي دا چې زهرا ولې پولیسو بوتلا او اصل کې ست څه ده دا په ډرامه کې واورو
خیر و خیرات خوراکی خدای مولا غم او ساته کندیم دا وڑا وڑا بچیان را پاتا دی آجی صاحب یو خیرات خوراک کنا
وکزه دا دلتا چه که ایتی ناسته
کندیم بیوز لکزه اما یو خیر و خیرات دولو اما
کماندان صاحب دیما شما رو تاو گورا چون را تیز بارا نوری دول پا بول هم ده خشتی دی خدوی بیا هم نرا بیدارا کیگی
خواه ما شما خو چون را شوخ بی یو شبه ما را من نکینی
کماندان صاحب هغه خو د مالدارو خلکو اولادونه شوخی او لوبې کوي زما بیچارهګۍ ماشومان خو کمزوري دي د لوږې نه ټوله ورځ ویدي
په دې دومره تیز باران کې خو چې بېسه دانې پسند کیږي دا څنګه خوب دی
اوهو د دې دوو ماشومانو خو سترګې رڼې دي په رڼو سترګو ویده دي
کماندان صاحب ما خو درته وویل چې کمزوري شوي دي د دوی خوب همداسې دی
دا څنګه خوب دی تا په رڼو سترګو خوب لیدلی وي
کماندان صاحب دا دی زه هر څه خوروم خو دوی هېڅ نه بیداره کیږي بیخي لکه مړه چی
رښتیا هم دا خو بیخي لکه مړه چی وي
زموږ بیچارهګان اولادونه خو په ژوندوني هم لکه مړه چی وي ژوند خو د پیسهدارو خلکو دی موږ کله په ژوندیو کې حساب یو
نو چې په مړو کې حساب یې نو څنګه ټوله ورځ دلته ناسته او چغې وهي نه ستړی کیږي او نه غیر حاضریږي دا یو کال کیږي چې هره ورځ په دې چوکي وینم
نو څه وکړم کماندان صاحب مجبوره یم چې سوالونه کوم چې شی وخورو
کور دې چیرته دی
کور مې نه نه کور نه لرم د سړک په غاړه ژوند کوم
دروغ مه وایه خامخا ته خبره شته اشرفه
بله کماندان صاحب
په دې ښځه کې خامخا ته فساد شته دا ښځه له ماشومانو سره موټر ته پورته کړه چوزیه ته بوزو
سمه ده کماندان صاحب مخکې شه
کماندان صاحب تاسو زموږ بیچاره ګانه نه څه غواړئ مرسته خو نه کوئ را سره ناقه مو ځوروئ او دې ته مو ولې بیایې څه ګناه مو کړې ده
موږ ستا په باره کې معلومات لرو که رښتیا بې ګناه وې بېرته مو خوشې کوو
مخکې شه ډېرې خبرې مه کوه هله پورته شه موټر ته
کماندان صاحب او دې ته مې ولې بیایې دلته راته ووایه چې ګناه مې څه ده له خدایه وېرېږئ خوشي مې کوي قومندان صاحب عذر درته کوم پلاو درته غوړوم ما خوشي کوي ما خوشي کوي
ا
راځه.
السلام علیکم قماندان صاحب.
وعلیکم السلام. راځي راځي ډاکټر صاحب، خیر راغلاس.
خیر یو څه قماندان صاحب، دا دغه ماشومانو د معایناتو راپور دی چې د زارا په نومو د یوې سوالګرې ښځې سره راوستلی و.
ښه، نو نتیجه یې څنګه ده؟
انداره قماندان صاحب، ته یې وګوره، ماشومانو ته تریاک ورکول شوي او په دې ډول موتاد شوي دي.
نو د خلکو شکونه پر ځای و چې ویل جنې سوالګرې ښځې ماشومانو ته نشئ مواد ورکوي، چې له یوې خوا په آرامه خپل سوال وکړي او له بلې خوا د خلکو زړه ورباندې وسوځي او پیسې ورکړي.
او قماندان صاحب، دا د تاسې وګورئ، ماشومان یوازې معتاد شوي نه دي، د نشو له امله په څو نورو ناروغیو هم اخته شوي.
څومره ګلالي، معصوم او بېګنا ماشومان دي. د دوی د معتاد کېدلو ځواب به دا ظالمه مور ورکوي. ښه، ته ودرېږه، زه اکبر خان ته زنګ ووهم چې د دې دوسیې پاتې کار مخته یوسي.
بله،
سلام علیکم اکبر خان صاحب.
وعلیکم السلام، جوړ په خیر.
اکبر خان صاحب، زما سره د زارا په نوم د یوې سوالګرې ښځې او د هغې څلورو ماشومانو دوسیه را سره پرته ده. په معایناتو کې ثابته شوه چې د زهرا خپل ماشومان په تریاکو آرامول او په دې ډول اوس هغوی په تریاکو معتاد شوي او له دې امله ناروغه شوي هم دي.
توبه خدایا، توبه خدایا، دا څنګه مور ده؟
دا خو یوازې د عدلي طب راپور دی. د زهرا په اړه د نورو جنایتونو اسناد هم په دوسیه کې پراته دي. زه دا دوسیه دراستومه، تاسې مهرباني وکړئ او د څارنوالۍ مربوطې شعبې ته یې واستوئ چې د هغې لارې محکمې ته ورسیږي.
په دواړو سترګو قماندان صاحب، همداسې به وکړم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.